دا مشال رادیو دا اوس مونږ غږ له پراګ اورېدل ته اوس ته سهار 8 بجې شوې چې د پېښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. دا خبرې ګړې د تاسو نجیب عامر وړاندې کوم. په دې کې رپورټونه دي د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه. د اورېدو لپاره راسره پاتې شئ خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبر وته. چین او پاکستان د یو تیز رفتار اورګاډي د جوړولو د پروژې په پیلولو رضا شوې دي. ملګری ملتونه د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خبریالانو ژوند ته اندېښمن دي او امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا د توغندیو وروستۍ ازموینې غندلې دي. پورا خبرونه. چین او پاکستان د یو تیز رفتار اورګاډي د جوړولو د پروژې په پیلولو رضا شوې دي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په بیجنګ کې ولیدل. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د $10 بلیون په بودیجه د دې پروژې په پیلولو رضامندي ښکاره کړه. د شهباز شریف له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دواړه لوري د دې پروژې د لومړۍ اصلي کرښې په پیلولو رضا شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا د ستراتیژیک اهمیت پروژه ده. په دې پروژه کې له پېښوره تر کراچۍ د 1,001 کیلومترو هغې پټلۍ د چټک اورګاډو د تګ راتګ لپاره پیاوړي کول هم شامل دي چې د انګریزانو له زمانې نه پاتې ده. د پاکستان وزیر اعظم د نومبر په لومړۍ نیټه د چین د وزیر اعظم لی کیانګ په بلنه د یو پلاوي په مشرۍ بیجنګ ته تللی و. دا په اپریل کې د واک تر سنبالولو وروسته چین ته د وزیر اعظم شهباز شریف لومړی سفر دی. د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد د مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي ټاسک فورس په یوه مهمه غونډه کې شوې ده. په یاد غونډه کې د نورو اعلی چارواکو ترڅنګ د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال سردار حسن ازهر، د پولیسو مشر معظم جا انصاري او د صوبې چیف سیکرټر شهزاد بنګه شمګه جنو کړ. په غونډه کې همدارنګ په قبایلی ضلعو کې د پولیسو د نفرې د زیاتولو او په دغه اداره کې د ګمارنې یا برتۍ د کارونو د اسانولو پریکړه هم وشوه. حکومت دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې د سوات او قبایلی ضلعو لسونو په دې وروستیو کې له حکومته د مظاهرو او پرلتنو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امنیت یې په خپله ټینګ کړي او د وسلوالو د مخنیوي لپاره دې خلک د لښکرو په جوړولو نه مجبوروي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د لاریونونو نن 9 ورځ ده. لانګ مارچ د اکتوبر په 28مه له لاهوره پیل شو. دوی اسلام آباد ته د رسیدو هوډ لري. د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر پاکستانی رسنیو ته ویلي دغوی پلان دی چې د نومبر تر 11 نیټې پورې به یې لانګ مارچ سرخار اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون جیو تلویزیون ته وویل پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دروغو په بنیاد په مظاهرو لاس پورې کړي. نوموړي وویل په پام کې لري چې خان گرفتار کړي. دی وایي که عمران خان زما لاسته راغلو نو زه نه بخمه بلوچستان ته لیږم او هلته د مچ جیل د مرچکو په څنګه کې ساتم. دا په روان کال کې د حکومت خلاف د عمران خان دویم لانګ مارچ دی. دغه ګوند د مئی په 25مه نیټه هم یو لانګ مارچ کړی چې اسلام آباد ته له رسېدو وروسته پای ته رسېدلی و. عمران خان د 2022 کال په اپریل کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د تحریک له لارې وزیر اعظم نه لرې شوی و. نوموړي هغه کار سازش بللی و. بېلابېلو جلسو په کولو سره زر د عمومي ټاکنو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي په دغه هیواد کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. یوناما په یوه بیان کې چې پرون یې په فیسبوک پاڼه خپور کړې ویلي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یوناما د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقونو د سرغړونو موارد ثبت کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د هغه هیواد او د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیرانو انتني بلنکن او پارک جین د شمالي کوریا لخوا د بیلستیک توغندیو ګړندۍ ازموینه غندلې ده چې له وجې په سیمه کې کړکېچ رامنځته شوې. دوی د هغه توغندي ازموینه هم غندلې چې د شمالي کوریا لخوا په بې احتیاطۍ او خطرناکه توګه تر تغول کېدو وروسته د جنوبي کوریا ساحل ته نږدې پرېوت. بلنکن او پارک د نومبر په 2 منټه لا غیر وروسته له بل سره پر ټلیفون خبرې وکړه چې شمالي کوریا لک تر لګه ولس توغندي و داغل په دغه کې یو توغندي د جنوبي کوریا ساحل ته د 25 کیلومتر نه په کم واټن کې پریوت. په بیان کې راغلی د امریکا د بهرانیو چارو وزیر خپل جنوب کوریایي هم منصب ته ډاډ ورکړی چې هیواد باید د خپلو اتحادیانو د امنیت ته خوندیتوب او د شمالي کوریا د بلیسټیک توغندیو د ډله ایزو ویجاړیو د وسلو د پروګرام د مخنیوي لپاره ټول اړین اقدامات کوي. روسته خبر د کرکټ. د کرکټ د شلوریز لوبه په نړیوال جام کې نن پاکستان له جنوبي افریقا سره میدان ته وځي. د لوبه د پاکستان په وخت د ماسپخین په یو بجه پیلېږي. که د لوبه جنوبي افریقا وګټي نیمه پایلوبه یا سیمه فینل ته رسیږي. که پاکستان وګټله نیمه پایلوبه ته د رسیدو تت امکانات یو څه زلیږي. جنوبي افریقا په سګنی شلوریز نړیوال جام کې تر دې مهاله لکومې لوبډلې ماتې نه ده خوړلې. یوازې د زیمبابوې خلاف یې لوبه د باران له وجې سر په سر پاتې شوې وه. د کرکټ په دې لړۍ کې پرون دوه میچونه وشول. په یوه کې هند بنګلادیش او په بله کې نیدرلینډ زیمبابوې ته ماتې ورکړه. افغانستان سبا د کوربه هیواد آسترالیا سره لوبېږي. د خبرونو پای. دا مشال رادیو ته تاسو خبرونه واوریدل. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د حکومت خلاف د تحریک انصاف لاریون نن په اووم رزم روان دی. له خیبر پختونخوا نه هم د یاد ګوند پلویان اسلام آباد ته د تللو هوډ لري.
پختونخوا نه بچ کم دی په 11 تاریخ باندې به انشاءالله زو موبیلایزیشن روان دی. هر یو حلقه کې هر یو علاقه کې عوامو د طرف نه ډېر زبردست پارټیسپیشن دی، جوش و خروش دی. زما خیال دی ټول کونه خو زیات خلک.
په همدې موضوع مو له شنون کې شازیب جیلانی سره هم خبرې کړې. د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. رپورټ کې لرو. پاکستان کې د نرخونو لوړېدو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی.
اوس دې وخت کې هیڅ هم نشته. ټول په خپلو مزمو چاچو کې دي او د غریب سړي په بالکل روک دی.
هلته د اورکزو اپریدیان وایي امتیازي سلوک ورسره کیږي.
دا موږ ډېر غټ اوپلدی دی تا پتا دوسره پروته یو. خو دلته موږ هر یو شینه محرومه پروته یو. هیڅ شی موته نه ملوږي. هغه غټ سکولونه او مدرسې دا خو ډېره لویه خبره ده چې انساني حقوق کرته نه ملوږي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. را سره اوسه. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند مخکخان وایي چې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ لپاره تیاری بشپړې کړې دي. دوی داوه کوي چې له دې صوبې به سباندې 200,000 کسان په حکومت ضد احتجاج کې شاملېږي. بلخوا د مسلم لیگ نون په مشرۍ د مرکزي ائتلافي حکومت چارواکي د عمران خان لانګ مارچ ته د ګمراهۍ مارچ نوم ورکوي او وایي چې د لاریون هدف په ملک کې انتشار جوړول دي. د چارو ځنې شنونکي په دې اند دي چې د تحریک انصاف لاریون به د هیواد سیاسي کړکېچ نور هم سی واکړي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ د اکتوبر پر 28 له لاهور پیل شوی دی. له لاریون سره د شاملېدو لپاره په خیبر پختونخوا کې چې د تحریک انصاف ګوند حکومت پکې دی، د ګوند مشرانو هلې ځلې تیزی کړې دي. د لوړو زده کړو لپاره صوبایي وزیر کامران بنګخ د نومبر پر 2 مشال رډیو ته وویل د هیله مند چې د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کې به له خیبر پختونخوا نه څه د پاسه 200,000 خلک ګډون وکړي.
پختونخوا نه بچ کم دی په 11 تاریخ باندې به انشاءالله زو موبیلایزیشن روان دی. هر یو حلقه کې هر یو علاقه کې عوامو د طرف نه ډېر زبردست پارټیسپیشن دی، جوش و خروش دی. زما خیال دی 200,000 خو به زیات خلک پختون. زمونږ سابقه تجربه هم دغه ده چې لکه ځان سره سر لږ ډېر خوراک مراک وړو کنه یو ورځ دوه دپاره د ګاډو دپاره د دې نور سامان دپاره چې کم دی مونږ فنډ ریزنګ کړی دی ملګري خرچه او دغه پکې د پارټي د طرف نه نشته. زمونږ مطالبه صرف اور صرف د الیکشن د ډیټ ته چې الیکشن ډیټ اناؤنس شي. جمهوری ډیمانډ دی زمونږ چې الیکشن دې وکړي.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف یو بل مشر ساجد مومن چې د قومي اسمبلی له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې ده. مشال لډو ته وویل چې دوی په قافلو کې به د ځوانانو شمیر زیات وي او دا چې دې تمن لري حکومت دې یې د احتجاج له جمهوري حق څخه محروم کړي.
خپل تعداد ورکړی شوی دی چې د دوی د خوراک د دوی د ګاډو سلور رزی رازی پنځه ورځی رازی په اسلام آباد کې 4,000-5,000 روپۍ چې گاڑی کم ولاړی داغي د کرایې ټول الحمدلله چې کم پروګرام دی هغه ټول موږ سیټ ته انشاء الله کله چې موږ ته د خان صاحب کال لاشي ود نو ټایم کې به انشاء الله موږ روانو. د دې طرف نه بډې رسدایم چې یو تی نوجوانان به پی ټی ای ورکران به زما په نظر باندې زده سې سنې نه ما چې دا یو سمندر مخسوکونی شي.
د تحریک انصاف د دې مخکخانو تر خبرو یو ورځ مخکې یعنی د نومبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د کورونایو چارو وزیر رانا ثنا الله په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې اندېښنه وښوله چې ګواکې د تحریک انصاف لارونوال پلان لري اسلام آباد ته له وسلو سره داخل شي. نوموړي د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر کامران بنګخ د یو وروستي بیان حواله ورکړه او زیاته کړه چې د وزیر اعظم شهباز شریف ته خاص کړی دی چې د قانون عملي کوونکو ادارو سرتیرو ته د اسلحې لرلو اجازه ورکړي.
ټوپکې راغونډوي، خلک جمع کوي. خپل کامران بنګخ ویلي دي چې له وسلې سره به اسلام آباد ته ورځي، نو د دوی د حمله او فساد او فتنې د مخنیوي لپاره موږ هم باید خپل قانون عملي کوونکو ادارو ته وسله ورکړو، او دا ځکه چې هغوی د خپل ځان، د دې ښار او د دې ریاست تحفظ وکړي شي. دا لانګ مارچ نه بلکې گمراهی مارچ دی، او دا مهال چې کوم حالت دی نو موږ ویلی شو چې دا په عملی توګه یو ناکامه لاریون دی.
عملی طور پہ یہ ناکام مارچ ہے جو اس کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہے.
خود خیبر پختونخوا وزیر کامران بنگخ د نومبر پر دویم لمشال لیډو سره په خبرو کې د کورونا او چارو د وزیر رانا ثنا الله دا تور رد کړ چې ګواکې د تحریک انصاف لارونوال به له اسلحې سره اسلام آباد ته داخلي کی. نوموړي زیاته کړه څو ورځې وړاندې د یو بیان ته پر ټولنیزو میډیا ناسم رنګ ورکړل شو. بنگخ وویل د ګوند ټوپک پر ګولای نه بلکې د ووټ پر طاقت یقین لري او غواړي چې په هیواد کې پاکو او رڼو انتخاباتو ته لار هوار شي. خود پیښور پوهنتون د نړیوال وړیکو د مطالعاتو څانګې پخوانی مشر او د چارو شنونکي اعجاز خټک وایي د عمران خان لانګ مارچ په د پاکستان سیاسي کړکیچ نور هم سیوا کړي. نوموړی په حیرانۍ زیاتوي چې د خیبر پختونخوا وګړي څنګه کولی شي پر خپل سیمه د ترهګرۍ مسله هیره او د اسلام آباد پر لور د لاریون ملګری شي.
حکومت هم کلک دی په خپل ځای باندې چې په خپل ټایم باندې به مونږ الیکشن کوو، مخکې نه کوو. پښتانه لپاره چې بس دلته کې په خپل کور کې دهشتګردۍ او دا مسلې راګرمې دي، او دوی دلته دي د اسلام آباد په تخت په جګړه کې دي. که پنجاب کې اوس بل بیانونه هم راغلی چې وکړه پښتانه راوتاسي بیا به پته لګي ورو ورو کېږي، نو چې دی صدا ته مند پرېشر جوړوي چې حکومت د دې خبرې ومني، نو بس دا یو کینسل کړو او ضرورت رانه شي اسلام آباد ته راتلو. دا مطلب دی
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر جی ٹی روډ د خپل لاریون ګډونوالو ته په ویناو کې تر ډېره د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت په نخښه کړی او وایي چې د نواز شریف او آصف علي زرداری د درغلیو پټولو لپاره د هغوی تر شا ولاړ دی. خو د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې آیس آی لوړپوړو چارواکو د اکتوبر پر 20مه په راولپنډای کې په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیواد په سیاسي چارو کې د لاسوهنې پالیسي نوره تر کړې او دا چې هر سیاسي ګوند باید د فعالیت یو شان موقع په لاس ورکړل شي.
هارون بادشاہ د تر رپورٹ وړاندې کړ. د پاکستان تحریک انصاف له لاهور څخه د پیل شوي لاریون نن ومه ورځ د ګوند مشر عمران خان غوښتنه کوي چې په هیواد کې د نوي انتخابات وشي. پوښتنه دا ده چې آیا لاریون په رښتیا هم د نوو ټاکنو لپاره دی او کنه عمران خان بل څه غواړي؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې له خبریال او څېړونکي شاهزیب جیلانی څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
عمران خان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے
وہ عمران خان لویا غفتنہ د سمدستی انتخابات کول ده. خو پختنه دادا چی کده ټاکنې غواړي نو بیا ولی لاریون کوي؟ زکه دا خو د خبرو لاری هم کولې شو. لویا وجه چې خپل د تحریک انصاف مشرانو هم ویل دي هغه د پوز د نوې مشر د ټاکلو ده چې د نومبر په پای کې به ټاکل کیږي. عمران خان ته معلومه ده چې د پوز د مشر د پاکستان په سیاست او انتخاباتو کې څومره مهم رول لري، نو زکه دوی فکر کوي چې که د پوز مشر واکمن ګوند وټاکي نو کېدای شي په راتلونکي کې عمران خان صاحب ته موقع ترلاسه نشي، نو د پاکستان سیاست او دغه لاریون ټول د دې خبرې شاوخوا راګرځي.
نو شازیب جلانی صاحب، دا سی که سیاست د دې شاوخوا راڅرخي نو د پاکستان د فوج مشر ټاکل د وزیر اعظم آئینی اختیار دی، نو دا ممکنه ده چې عمران خان دومری اثر او نفوذ وکړي چې حکومت آئینی اختیار استعمال نه کړي او هغه څه وکړي چې عمران خان خوښوي؟
موږ ته د دې مثال نه تر سترګو کیږي چې یو سیاسي مشر پر سړک د مظاهرو د لارې غوښتنه کوي چې د پوز د مشر په ټاکلو کې دې زما نظر هم شامل کړي. مخت معلومه ده چې سورز دی لمخه وزیر اعظم شهباز شریف سه ویلی ول چې دته یو پیغام ورکل شو چې د پوز دراتونکو مشر لپاره دی درې نمونه دی او درې د عمران خان وړاندې کړي او بیا د هغه کس وټا کی چې نومې د دواړو په لیست کې شامل وي خو عمران خان د خبره رد کړی ده ل پرون څخه چې د عمران خان او پرویز خټک سه بیانونه مخې ته راغلي دي چې وایي چې کڅوک هم د پوز مشر شي نو دوی ته به قبول وي ځکه چې هغه دی د میرټیا ورتیا پر اساس وټاکل شي د سیخکاری د تحریک انصاف والا خپل دریس کې لچک راوستي ځکه چې دوی ویني د پوز د مشر په ټاکلو کې دی د عمران خان خو شامل وي د دې خبرې سره نه پوز او نه هم حکومت راضي دي
شازیف جلانی سب بیا پدیاسی حالاتو کستا سو په خیال باندې راتلونکو آرمی چیف یا د فوج مشر سی دی آیا دا ممکن ده چې هغه پراتلونکو کی په سیاست کې ډیر اهم نقش یا رول ولوبوي
اس وخت فوج جتنی متنازع
هو ایمن خان د تیر شپه ګمیاشتو د کمپاین پر مهال چې پوز څومره متنازع شوې ده دا مو خی په خوا نه ولیدل چې دومره ښکاره تنقید شوې او پر شخصي ژوند دی حمله شوې چې په کې د ټولنیزو رسنیو هم مهم رول ده نو په داسې حال کې دا ویل ممکن نه ده چې د پوز د نوی مشر تګلارې بسوي تیرونه موږ د ایسای د مشر خبري غونډه کې ووریدل پوز فیصله کړی دا چې د ادارې په هیڅ په سیاست کې فعال رول نه ادا کوي خو تجربه دا ښیي چې د پوز نوې ټاکل شوی مشر به خپل پالیسی په خپل جوړوي انکه مشر کو مشوره ورکول شي خو راتلونکو مشر به د حالات او واقعیتو په نظر کې ساتلو سره دا فیصله کوي چې د پردې شاته رول ولوبوي او کوم خامخ راشي او خپل کردار ادا کوي
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي
دا نوي پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه ته وي او سیاست څنګه کوي
اور یک موږ د لوګې نمرو که زمونږ بچی مریدا به بیا راځي دا سایه د لوګې راځه نو دوی سره سم زمونږ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
میډیا هم څومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک انتي پورته کړی کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شي
دا مشال رادیو د خبر پښتونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د پولیسو د نفری د زیاتولو په دغه اداره کې د ګمارنې یا برتۍ د کارونو د اسانولو او په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد د مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده دا پریکړه تیره ورځ د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې په یوه مهمه غونډه کې شوې ده حکومت دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې د سوات او قبایلي ضلعو ولسونو په دې وروستیو کې له حکومته د مظاهرو پرلتنو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امنیت یې په خپله ټینګ کړي د وسلوالو د مخنیوي لپاره د خلک د لښکرو په جوړولو نه مجبوروي د موضوع تفصیل د غلام غوسنارو
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د مرکزونو جوړولو او په قبایلي ضلعو کې د پولیسو د شمیرې زیاتولو لپاره په پولیسو کې د مقامي قبایلي کسانو د برتۍ کولو د عمل د اسانولو په اړه خبرې اترې شوې دي د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه تیره ورځ د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د صوبایي ټاسک فورس د اعلی پای په غونډه کې د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال سردار حسن ازهر د پولیسو مشر معظم جا انصاری د صوبې چیف سیکرټری شهزاد بنگش او ځینو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو ګډون وکړو او په دغه غونډه کې په ټوله صوبه کې د امنیتي انتظاماتو په ښه کولو بحث وشو په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د ضلعو د پولیسو مشرانو او انتظامی افسرانو د ویډیو لینک د لارې په دې مهمه غونډه کې ګډون وکړو په دغه مهال په قبایلي ضلعو کې د پولیس افسرانو د کمی او په یادو سیمو کې د خزینه پولیسو د نشټوالي په اړه هم خبري وشوه د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د صوبې اعلی وزیر محمود خان په قبایلی ضلعو کې د پولیسو د شمیرې د زیاتولو او د قبایلی سیمو نه په پولیسو کې د مخامی کسانو د برتی کولو اصولي منظوري ورکړی ده، او د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ترګری ضد پولیس د مرکزونو د قائمولو اصولي منظوري هم ورکړی ده. د دې ترڅنګ د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې د پولیسو د مراعات او تنخواګانو د زیاتولو او پولیسو ته د ضروری وسایلو او تربیت ورکولو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. د صوبې د امنیت او د پولیسو د بجټ زیاتولو په اړه د اعلی پایې د غونډه په داسې مهال ترسره شوې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو او سوات په شمول د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ولس لخوا د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه شوې وه، او د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ولس لخوا په احتجاجونو کې له حکومته د امنیت د ټینګولو غوښتنې شوې وې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خپرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خپرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه، او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
په پاکستان کې عام ولس شکایت کوي چې د روزمره استعمال د شیانو بیې ورځ تر بلې لوړیږي او د خلکو ژوند ورسره اغېزمنېږي. د پاکستان د شماریاتو اداره هم مانی چې یوازې په 13 اکتوبر میاشت کې د ګرانۍ کچه 26% لوړه شوې ده. په دې کې حکومت یو وار بیا د ژمي په درشل کې د سلینډر ګیس یا ایل پی جی بیه هم لوړه کړې ده. د پېښور شبیر جان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی اداره پاکستان بیورو آف سټیټسټکس خپل تازه رپورٹ کې وایي چې 13 میاشت اکتوبر کې د ګرانۍ شرح په ټول ملک کې 26.6 رپورٹ شوې ده چې د 13 کال په نسبت زیاته ده. 13 اکتوبر کې د ګرانۍ شرح 9.2 ریکارډ شوې وه. د شماریاتو ادارې رپورٹ ښایي چې د یو شمېر بنیادی د ضرورت خوراکي توکو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې دالونه، سبزیانې، وریجې، چای، اوړو او گیس او بجلی شامل دي. په مصری خانه کې د ګاډو درنګ سازه مزدور محمد حسین وای چې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. هدوی ته په دې اړه کې د کور خرچي پوره کول او کور چلول ډیر ګران شوې دي.
موجوده حالات ته جوړ اوړو غوري چینی غوري غوړي غورو نو ډیر زیات حالات خراب دي. رجی مخکې هو چې موږ زر 200 روپیا وګټلې درځي با خته پاک برا کولی منډه تل مواله کوشش مو کو نو وخت پکې ریدو او اوس خو پزر نه چې په 200 روپیا کارنګي ځکه چې خو د گیس کینو گیسوم نشتا لږو سلندر راډب کو سلندرم ادم گیس ګران دی هغه تقریبا 200-250 روپیا کیلو ریغه مو نن سبا.
او یا کلن محمد ولی ګلکار وای چې وړاندې وختونه کې د هر یو سیس په ټاکل شوی معیار او نرخ وو، ولی اوس حکومتي ادارې او بیا محکمه د هیڅ یو سیس پوښتنه نه کوي.
نن نش پېټه کاډه مکه د مخبري اصلاح وو، د قوی اصلاح وو، د دادو مسئول اصلاح وو، د ورو د ګرانې اصلاح وو، د بوټو کولو انتظام وو، د قصاب اصلاح وو. اوس دې وخت کې هیڅ هم نشته، ټول په خپلو مزمو چرچوګیري او دا غریب شریف بالکل روک دی.
خو بیا پاکستان کې د مسلم لیگ نون اتحادی حکومت وار په وار دا خبره تکرار کړي چې ګرانی قابو موندل لپاره دوی حکومت پلي هلې ځلې کوي او زر په پدې قابو عمومي. دوی تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د دې هر څه لپاره ګرم ګڼي. د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال 13 میاشت هم سرخر اسلام آباد کې خبریالانو ته د پښتنې په جواب کې ویلو چې د عمران خان حکومت 3 کالونه زیات شو، ولی د ده د حکومت هدف ملکی او ولسی مسائل نه بلکې د مسلم لیگ نن او د پیپلز ګوند مشران وو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې اسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور شاه وای چې سیاسي غیر یقیني صورتحال او بیا حکومتي معاشي پالیسیو له وجې ګرانی ورس تر ودا سیوا کیږي
د سیاسي غیر یقیني صورتحال سی تر دې اثرات سی کنه د تجارت باندې او اقتصاد باندې ډیر زیات دي لکه اوس پرس کا ز سکار د پر کراچی ته تل غواړم خو ما دا یره د چیره زلاړ شم په کراچی کې هړتالې یا چې ګم نن سو غیر یقیني صورتحال زه چې سمال غستل غواړم هغه ځنه شم راوړم کوم ګم ګاډی لګرای ور کول غواړم ګاډی نه د دې سره دا اقتصادی زب خپل هغه معامله چې کوم دی ودرونه به جوړې گا صورتحال ټیک شي دا اصل کې د زموږ سیاسي چې کوم پوخواله دی یا چې کوم میچوریټی دی کنه هغه تر اوسه نه راغلی
نوموړی جاتوي چې باید د پاکستان حکومت په خپلو بې ځایه خرچو قابو عمومي او د بهرنو قرضو نه د ځان زر تر زره خلاص کړي او ملکي معیشت ښه کولو لپاره برآمدات او خپل پیداواري توان سیوا کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
پاورګزو کې له پخوانه د فریدیو زرګونه کورنۍ ژوند کوي له دغه څخه زنو یې تیر ورځ مشال لړی تویل د بیلابیلو ستونزو سره لس او ګریوان دي ورسره امتیازي سلوک کوي او حکومت یې د ستونزو هواري لوري ته پام نه کوي دوی وایي حکومت یې ورته د اورګزو د میسایل یا تذکری ورکړي د پاکستان په قومي سملی کې د اورګزو استازی جواد حسین بیا وایي د اورګزو افریدیان له ټولو هغو حقونو څخه برخمن دي چې نور ځایي وګړي لري خو د ډو میسایل مسله لانجمنه د هوارې دومره آسان کار نه ده د فرات شنواری پر راپور کې په ډېر نور تفصیل اوریدل شي
په اورګزو کې مشتا د پردي کوم وګړو د نومبر په دویمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره هلته توپیری چلند کیږي او د ژوند بنیادی سہولتونه څوک نه ورکوي
د مون نوم څه درغل دی د اورګزو جنس سره تعلق لرند و چې دا سره یلته موږ ډېر پردای په ډېر غټ ته دوه سره چې کندیا بود یو او د کلی نمونه چې ته وښنه و چې دره رنگدارا کوک دارا پچپال منځخه پلنه دارا لغړ بابکر تانګ دا ډېر غټ او پردی دلته پتا دوه سره پروته یو خو دلته مو د هر یو شینه محرومه پروته یو هیڅ شی مو ته نه ملويږي هغه سکولونه او مدرسې ته خو ډېره لویه خبره ده چې انساني حقوق ترته نه ملويږي لکه اوس ته انجوز ولا بیا درې روشي اندې مو نه واپس تدېږي عام ولدا کور نه کوي چې د مو د بو کمې مسالې دي د مو د سکولونو او د مو د مدرسو مله غټ غټ نصیبتونه کې پروته یو او مو د حکومت له دا فیل دی چې د مو د چې کندي د خبره چې کندي په غور سره ووري و دا کور نه دمو ته وشي
منم اشندین اشنا فریدی د تحصیل لور ضلع اورگزی کے پتے کی گم د شناختی کارڈ موجودہ پتے والا مسئلہ دا کوم کلایا نادر چې دا د لوکل کسانی کې نولې دي خو هغه موته دا اوسه پوری دا پته نه بدلوي خو هغه موته دا خبره کوي چې تاسو چې دا افریدی لمونږ د دې کې څه داسې مسلې راشي کومه لکه د ایډی آر جرګې والا خبره ده مونږ د ډی سی سیب نه د انتظامی نه دا مطالبه کوو چې په دې کې مونږ ته هغه راکې دا شمولیت راکې کم سی کم یو کس دوا زمونږ په دې ایډی آر جرګه کې شامل کې روډ شو سکول شو او بشوا بجلی ګوره د 21 صدې د پدې کې مونږ سمره کلی دا بغیر به بجلی نه اوسه پر مونږ ژوندۍ تیرو
او رغزونا د کمی سملې غړي جواد حسین د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې مونږ دی اپریدو ته په رغزو کې برابر حیثیت ورکړای دوی په مختلفو کومونو کې پراته دي او چې کوم کوم ته سکول د صحت مرکز یا کوم بل سہولت ورکړل کیږي نو دوی هم تر استفاده پورته کولای شي او سبندیس پر نشتا
کم
د قومیت او ډومیسایل سرټیفیکیټ په اړه نوموړي زیاته کړه چې دا بدلول یو مشکل کار دی، ځکه په قبایلو کې د یو قوم وګړي بل قوم وګړو سره خپل غرونه، مدني وسایل او ځنګلات نه شریکوي. په ورغزو کې مشتا د پردو کورنۍ وایي چې شاوخوا 130 کاله وړاندې د خیبر تیرانه او ورغزو ته کډه شوي وو چې دا محلي آبادی 15,000 نفوس نه هم پورته شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. چین او پاکستان د یو تیز رفتار اورګاډي د جوړولو د پروژې په پیلولو رضا شوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په بیجنګ کې ولیدل. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د سکم لس بلیونو ډالرو په بودیجه د دې پروژې په پیلولو رضامندي ښکاره کړه. د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد د مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي ټاسک فورس په یو مهمه غونډه کې شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د لاریونونو نن 9 ورځ د لانګ مارچ د اکتوبر په 23 له لاهور پیل شو. د اسلام آباد ته د رسیدو هوډ لري، خو د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله پرون جیو ټلویزیون ته وویل پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دروغو په بنیاد په مظاهرو لاس پورې کړی. نوموړي وویل په پام کې لري چې خان گرفتار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي په دغه هیواد کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. یوناما په یو بیان کې چې پرونې پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړ ویلي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو، ناوړه چلن او ګواښونو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د هغه هیواد او د جنوبي کوریا د بهرنۍ چارو وزیرانو انتني بلنکن او پارک جین د شمالي کوریا لخوا د بیلستیک توغندیو ګړندۍ ازموینه غندلې ده چې له وجې په سیمه کې کړکېچ رامنځته شوی. او د کرکټ د شلوریزه لوبو په نړیوال جام کې نن پاکستان له جنوبي افریقا سره میدان ته وځي. دا لوبه د پاکستان په وخت د ماسپخین په 1 بجې پیلېږي. افغانستان سبا د کوربه هیواد آسترالیا سره لوبه لري. دا مشال رادیو د خبرونو لاندیس مو واوري دا وريدونکو کو وخت لري را سره پات شي، ځکه په دیني مایک هم مهم رپورټونه را سره دي. د ګیل په نوم یوې نړیوالې ادارې په پاکستان کې د کاروباریانو په اړه تازه سروي خبره کړې ده. دا سروي د روان 2022 کال د اخیرنه یو دریو میاشتو د پدې سروي کې ویل شوی چې په پاکستان کې د خلکو په کاروبار باور له نورو وختونو کم شوی او مایوسي زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا کاروبار کوونکي وایي په صوبه کې د بدامنۍ، د توانایي، د بحران، روزګاری او نور وجوهاتو لوجې په کاروبار منفی اغیز پریوتې ده. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دریز لري چې په صوبه کې سرمایه گذاری او کاروبار کوونکو لپاره هر ممکن سهولتونه ورکولو ته ژمن دي. تفصیل باید د ګل ایاز نورو.
ګیل پاکستان په تازه سروي کې ویلي دي چې په هیواد کې په کاروبار د خلکو باور ډیر زیات کم شوی دی. ګیل نړیواله اداره ده چې په بیلابیلو سیاسي، معاشي، امنیتي او په نورو موضوعګانو سرویګانې او د خلکو نظر پوښتنې راغونډوي. ګیل پاکستان د 2022 کال د آخري دریو میاشتو سروي کې د کاروباریانو د اعتماد فهرست کې ویلي دي چې په ملک کې سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې کاروباریان مایوس دي. د سروې له مخې په دې کې 15% کاروبار کوونکي وایي له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دي. په پیښور کې صنعتکار زهد الله شینواری د نومبر پر 2 مشال لوتی ویل چې په تیرو 10 کلونو کې داسې بد اقتصادي او معاشي حالات نه دي لیدلي.
بالکل یو بیاکینی غونې سچویشن د پولیټیکل انسټیبیلیټی دا انسرټینټی دا او اس په یو نه چې دا به مخې کم طرف ته بزي. آیا د ملک به ایمرجنسي بلګي، مارشل لا بلګي، دا موجوده حکومت به پاتې کیږي یا الیکشن به کیږي؟ نو داسې حالاتو کې بالکل چې کوم زونګ سرمایه گزار دي یا زونګ کوم صنعتکار دي هغه ډیر سخت پریشان دي. او ډېر مایوسۍ کې دي او په فلحال چې دي که نه خلکو خپل لاس کاروبارونو نه اوچت کړی دی، نه څوک د نوې سرمایه ګذاري کوي، نه څوک کارخانه لګوي، نه څوک داسې کاروبار ته لاس اچوي، او دې په وجه باندې اوس حالات چې دي د اکانومي په دې په وجه باندې خرابېدو والا دي، ځکه چې خلک چې انویسټمنټ نه کوي، کار نه کوي، نو دې سره حالات ورځ په ورځ بیا خرابېږي د کاروباري که نه.
ځای چینوري زیاته کړه باید سیاست له اقتصادي پالیسۍ څخه جلا کړل شي، نو د کاروبار کوونکو اعتماد به تر څه حده بحال شي. ګله پاکستان سروي کې راغلي چې کاروبار کوونکي ورځ تر بلې خپلو کاروبار په اړه مایوس کیږي. په پېښور کې د سوداګرۍ خونې یا چیمبر آف کامرس یو چارواکي فیض محمد د نومبر پر دویمه مشال لوتی ویل چې په خیبر پختونخوا کې کاروباریان له بنیادي سهولتونو بې برخې دي، چې له وجې یې د روزګارونو په اړه نا امیده شوي دي.
چې ایکسپورټس د پروډکټس کوم دي زمونږ نیرینګ مارکیټس کوم دي سنټرل ایشیا او افغانستان، هلته هم ایکسپورټس د وخت ډېر کم دي، نو زمونږ خو انډستري ډېر زیات متاثر شوې ده. او په کار دا ده چې ګورمنټ لږ ریلیف ورکړي، ولې چې مونږ دې وخت کراچی ایئرپورټ هم 1700 کیلومتر لرې یو، نو مونږ ته را مچېر هم ګرانه راځي، او بیا کله چې کور ته چې مونږ جوړو بیا هماغه کار راځي. په فیلحال خو
فیض محمد دا خبره هم وکړه چې په صوبا او مرکز کې د مختلفو سیاسي ګوندونو حکومت دی، او له دوی سره صوبایي حکومت هغه شان همکاري یا سهولتونه نه دي ورکړي کوم چې پکار دي. ګله پاکستان د روان کال په لومړۍ کې په خپل یو سروې کې ویلي ول چې 20% کاروبار کوونکي په دې نظر وو چې هیواد په ناسم لور روان دی. د پاکستان نور برخو په شان په قبایلي ضلعو کې هم کاروبار کوونکي له سختو حالاتو سره مخ دي. د جنوبي وزیرستان د سوداګرۍ خونې مشر مکرب خان د نومبر پر دویمه مشال لوتی ویل چې په موجوده حالاتو کې د کاروباریانو اعتماد ختم شوی دی.
یو بل کاروبار بندې اعتماد نه کوي په لګه نه او غونډه علاقه کې قبایلي علاقه کې حالات بیا ډېر زیات خراب شوی دی کنه. دغه وجه نه لکه تو سونی چې د سوتو ویرکان یو بارډر دی انګور ډپا بندې ډېر روزګار دی کنه، ډېر خبرې دي، خو لیکن آب بند دی. دغه وجه نه چې په دغه کې حکومت تعاون نه کوي د ایکسپورټر امپورټر سره کنه.
ګله پاکستان سروې کې په ملک کې د توانې بحران وجه هم ښودلی چې په کاروبار یې منفي اغېز کړی دی. خو په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای په خیبر پښتونخوا کې د کاروبار کوونکو مایوسۍ وجه د ملک له نور برخو مختلف دی. دلته له تیرو څو کلونو راهیسې ترهګري بدامنی په کاروبارونو منفي اغېز کړی او زیاتره کاروبار کوونکي نور صوبو ته تللي دي.
اوس سموده مخکې تقریبا یو هفته مخکې په اسمبلی کې رپورټ پیش شو، داغې تر مخه د 300 نه سیوا چې ګمې کارخانې په تیرو درېو کالو د 2018 نه تر اوسه پورې 300 کارخانې په خیبر پښتونخوا او خاص د اتیاسي سره په پېښور کې جګړه مختلف وجوهات په وجه باندې بندې شوي. یو نو ماحول چې کوم دی هغه داسې دوستانه نه دی، نه د ټیکسونو سیستم داسې دی چې هغه سرمایهدار یا چې کوم صنعتکار دی هغه دې طرف ته راوبلي او هغه دپاره ټیکس هلته کړي. هغوی چې مونږ هلته چې کوم سرمایهدار دي د خیبر پښتونخوا نه چې کوم داسې هغه دپاره د وی آی پي ټوکو کول ورته کېږي. بلته چې کوم زموږ سرمایهدار دی صنعتکار دی نو هغه د ډېر مودې راسې د ډول د طرحه ګرې ښکار اوسېږي والي ته یې تپوسونه کو او دا نور د انرژي بحران شو د ټیکسونو بحران شو اوس څوک تپوس.
خو د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د نومبر پر دویمه مشال لوتی ویل چې حکومت کاروباریانو ته سهولتونو ورکولو ته ژمن دی.
بزنس کمیونټي سره زموږ ډېر خالي ځان دی، خو چونکې د تا عادتای چې کوم هډز دي ټول پولیټیکل خلک او زموږ د مخالفو پارټو سره تعلق ساتي، هغه چې کله د حکومت کریډټ خبره شي نو عام محفل کې خوبوي، خو په میډیا باندې او دې باندې هم دا خبره کوي چې یاره داسې چلې که داسې خبره وه نو زموږ صوبې ته به فارن انویسټمنټ راتلو، زموږ صوبې ته بیرونی سرمایه کار او اوس موږ انډیجنس ریسورس انډسټری لکه کم سیزونه چې موږ سره دي هغې کوس انډسټری را روانه ده، دا زموږ کامیابي ده انشاءالله. او موږ د بجلی په مد کې اوس موږ پیډو سره ډېر
فاسٹ موونگ کو لگیا ہو زمون پہ ویلنگ باندھے منگلہ واپ ڈے ہارڈر جو کڑی دی امید درد اللہ کے نیئر فیوچر کے منگلہ ہارڈ منگوا انڈسٹریل سیکٹر تا بوسٹ ورکو کا خیر خاص کر کے انڈیجنس سورس انڈسٹری
خو کاروباریان دریز دلی چی حکومت لا پکار دا چی اقتصادی پالیسیوں کے تسلسل وساتی چی دو حکومتونو تلو رات لو سرا پر ہاغی سا اثر نبی گیلپ سروے دو نور محرکاتو ترسنگ پا ملکی عدالتی نظام پا آڑا ہم دو کاروباریانو مایوسی خکارکوی دا سروے لمخی یو اتیا فیصد کاروبار کون کی دا عدالتی نظام پا شفافیت باور نلری
دا مشال ریڈیو دا زمخ پرونی پر دغو سپو اوریدای شي میڈیم ویوز 421 کلو ہرٹز شارٹ ویوز 2110 2550 15015 او 1880 کلو ہرٹز د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبا کې د معدنو شوبې ته د صنعت د درجه ورکولو پریکړه کړې په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ کې تر سره شوې غونډه کې د معدنو د شوبې سره تړلې نورې پریکړې هم وشوې چې پکې د صوبې سلیرشتو معدنیاتو ته به د نړیوال معیار مستند ارزښت ورکول کیږي او د دې سرمایه‌کارۍ لپاره به د ټیکو ورکولو نظام ډیجیټل کیږي په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د درنګونو د معاینو لپاره با صوبائی انسپکٹریٹ او د کان کیندون کو لپارا با د روزنې مرکزونه هم جوړیږي خو بلخوا د درنګونو مالکان او د مادنو کارپوهان وایي چې حکومت لپکار ده چې په دې شوبه کې د موجوده ستونزو حل راوباسي نور حال د مسجد بابر نه
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د مادنیاتو شوبې ته د سند د درجه ورکولو پریکړه کړې ده د نومبر په اوله ل مشال لیډیو سره په خبرو کې د مادنیاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي سلاکار عارف احمدزی وویل چې په دې لړ کې د اکتوبر په 13مه د اعلی وزیر په مشرۍ کې د اړوند چارواکو سره په غونډه کې د دې کام پریکړه وشوه دا چې د مدنیات شوبې ته د سند درجه ورکول سره به څه بدلون راشي د دې په جواب کې نوموړي وویل
یو خو چې انډستریالیست ته یا انډستریال ریلیټډ کس ته کوم بینیفیټس ګورنمنت ورکوي که هغه د فاینانشیل کې وي که هغه مطلب لونز کې وي هغه هغه بینیفیټس د هغې د وجې نه شي اخیستل ځکه چې هغه انډستری ده نه دغه شان د دې سر ریلیټډ چې کوم ورکر د ټونل به سفر کې بیا وي
کول سره بعد مدنیاتو د درنګونو مالکان یا سرمایه کار د بهرنو هوادونو نه د صنعتي شوبې د قانون لاندې د کانکنې د ماشينري د درآمد کولو جوګه شي او سرمایه کارۍ ته به لار هواره شي نو موړي د اتکراجي د صنعت درجه ورکول سره بعد د صوبې مدنیاتو ته د نړیوال معیار مستند ارزښت هم ترلاسه شي خو په اف آر کوهات کې د کویلی د یو درنګ مالک شکیل خان وای چې حکومت ور سره تر دې د ما په دې لړکی تفصيلات شریک کړي نه دي خو د په خبره دا مهال د شوبې د سخت
خبر ہے یا دا مشینری چې حکومت کم آپشن اور کئی چې په جدید طریقے شي دا به بیا ډیره فائدہ شي کنه هغه خوشته دی جی کمې خوشته ولی چې خلک ایجوکیشن پکی نشته ده دونا نو هغه خلک ایجوکیټډ شي او په هر یو شي پوه شي نو ډیره فائدہ شتا خلکو ته بده بیا شي سور ریلیټډ خلک دی نو ټول لوګ فائدہ وی خلکو ډیسپیوټشن وی تاسو ګوره دسه ډیسپیوټ شتا چې ماینینګ ریګولر نشي چلاوي ته ډوره زیات انویسټمنت تاسو وکړو نو هغه خو سیکور کول یا سو سه هغه د پرم بیا سړی سوچ کوي.
خارف احمد زی مشال لیډیو ته ویل چې د درنګونو په سر د تنازع د ختمولو حفاظتي ګامونو اخیستو لپاره په 2019 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا ماین سیفټی اکټ او خیبر پښتونخوا 2022 میلادي کال اکشن اکټ او ارزی پرمټ رول د اکټ هغه قوانین دي چې د دې ستونزو مخنیوي لپاره نافذ شوي دي. خو د معدنو په برخه کې کارپو زرولي شاه وایي چې دا مهال په صوبه کې د درنګونو پورې د سړکونو او نورو بنیادي ډانچې هیڅ نظام نشته او چارواکي چې د کومو ګټو خبره کوي هغه به ډیره مداخلي. خو په سمدستي توګه به دا شعبه د ټیکسونو په دایره کار کې راشي چې سرمایه کارو او د درنګونو مالکانو ته به مالی زیان ورکړي.
کله هم د لیبر یا د ماین اونر دغه بیسک کوم ریکوایرمنټ یې هغه نه پوره کنه خدای ته د سند درجه ورکړي نو بیا خو به لکه دی خو به خپل دغه په امپلیمنټ کوي هغه به دی به ټیکسونو به تنه غواړي خو هغه ته به فیسیلیټي نه ورکوي. نو ما په خیال باندې په دې وخت کې دغه ایتا سند درجه ور کول یا دغه د ماین اونر لپاره یا لیبر لپاره هیڅ فائدہ نشته.
عارف احمدی زیاته کړه چې د اعلی وزیر په مشرۍ کې د غونډه کې د صوبی چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد بنگش، مرستیال چیف سیکرټری شهاب علی شاه او د مدنیات د وزارت صوبایي سیکرټر همایون خان هم برخه درلوده. د نوموړي په خبره اعلی وزیر ټولو چارواکو ته هدایت ورکړل چې په دې لړ کې ټولې قانوني تقاضي پوره کړي او دا کار په یو میاشت کې سرته ورسوي.
سماجی جند دی وقت ٹول میر منو راٹین
پندرہ سال جمع دبا دوں شو تو کالا ہوں تک شان پالو اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه نه نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه کو د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په پاکستان کې د اکتوبر د 23مې تر 28مې د پاک اوبو پاړه د بیداری پیدا کولو لپاره پاکستان واټر ویک په نامه ونې ولمنځل شو. په دغه ونې کې د نورو هلو زلو په ګډون په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس هم ترسره شو. په دغه کانفرنس کې د اوبو د وسیلو د تحفظ، ماحولیاتي بدلون او پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو چارو خبرې وشوې. په خیبر پښتونخوا کې چې خلک کومې اوبه کاروي، دا د انساني صحت لپاره څنګه دي؟ په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیاري پاکستان کې د اوبو په اړه د وفاقي څېړنیز مرکز د مرستیال ډایرکټر شکیل بادشاه سره خبرې کړې. راځي چې خبرې
په دې پیره باندې واټر ویک چې دی نو هغه موږ د 24 اکتوبر نوالی د 28 اکتوبر پورې دا وه. د 23 اکتوبر نوالی د 26 اکتوبر پورې په دې کې انټرنیشنل کانفرنس وو. دا په دې وجه باندې لګا اسپیشل وا چې چونکې پاکستان کې اوس سیلاب راغلی وو، بین الاقوامي کانفرنس چې کومونو په هغه کې د 10 نه زیات بین الاقوامی ماهرین راغلی وو چې هغه په ماحولیاتی بدلون او د اوبو په حواله سره، د اوبو د شارټیج په حواله سره، د سیلاب په حواله سره، داغې نه علاوه چې کوم زمونږ په ملک کې کوم قانون دی، پالیسیان دي، هغه پراپرلی وکتل. په دغه کانفرنس کې چې کومې کومې کمی دي او څه زمونږ ته کول پکار دي او څه څه دنیا ته کول پکار دي.
زمونږ په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې چې خلک کمی اوبس کې، د دې اوبو د پاکوالي، د دې د معیار باره کې تاسو څه وایئ؟ تاسو څه څېړنې دي؟ خلک چې د کمی اوبس کې نو دا څنګه دي، پاکې دي که نه دي؟
د مختلفو علاقو چې دي نو مختلف سچویشن دی. لکه زمونږ به موالو چې کوم د اپر بره چې کوم خیبر پښتونخوا ده، په هغې کې به مونږ سوات والو، په هغې کې به مونږ مردان، چارسدا، پېښور، دا چې دي نو دا اوبه بهترین دي. بهترین ته ویلی شو چې کوم زمونږ ګراوند واټر دي.
ها
خو چې بیا کله مونږ په خیبر پښتونخوا کې ښکته ځو، لکه سرک شو، بی ای خان شو، یا لکی مروت شو، یا سو ایریا داسې د وزیرستان دي، نو هلته کې بیا دوه قسمه ایشوز دي. هلته څه مسئلې خو د اوبو د کمی دی او صدا دا چې کمی اوبه دی نو پاگه که آرسینک چسطه چی اغا سینکیا ہوئی نو دا غی ایشوز دی بگه صدا سی دی چی پاگه که اغا مالگی نی دی دینا علاوه وست مونگا ریسنٹلی بلوچستان مونگا پورا بلوچستان سروے کڑی وا دا سیلاب پا دوران کے نو پا بلوچستان تقریبا چکم دا غا پختون بیلت تی پدی که خوزیاد تر کاریز دی خو چونکہ اگر کولاو اگر اوبر روان دی نو پاگے کی یو جراثیم نے چی اگر تا ویب ریو کال راوی اگر پکیو دا دے فلڈ دو وجہ پدے کی دا سیلاب دو وجہ پاگے کی دا ویب ریو کال را مسئلہ را غلی وانو اگر مونگا تار لیو کا تلے اگر تا مونگا وائیو سرفیس وارٹر چی کم پا کارا روانی ہر کال چی دے نو دا بلوچستان کم از کم دو میٹر اوبر اگر پکتا بانی زی او اس خلق چی کم بورو نکی نو اگر دولس نوال دو پاڑس سو پورے میٹر تا خلق زی او اگر کم بیام اوبر نشتا دے یو خدا دا چی باران لگ کمی دے بل دا چی اگر دے کی چی کم ستا چی مونگا اگر انڈیجنس یا دے یا مقامی پلانٹس دی یا بوٹی دی اگر وانی اگر شاندی کار ندے شورو نو پا دا اگر وجہ بانے دا اگر دے اوبر چی کم دا اگر گراؤنڈ وارٹر دی نو اگر دیر حالت خراب شوی دے
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہ او پا کابل کے تھیں
دا افغانستان دا لغمان ولایت پالیشنگ ولسوالی کی دا خوراک نړیوال سازمان په مالی مرسته د نږدې یو نیم میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د استنادي دیوالونو او سربندونو د جوړولو چارې پیل شوې. چارواکي وایي چې په دې پروژو کې د سیمې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سیمې خلک د پروژو پلي کېدو ته خوشاله دي او له نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د نورو رغنیزو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ خبریال په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالی چې په تیرو شلو کلونو کې د بدمنیو ښکار وه او د بیارغونې کارونه پکې د نیش برابر وو. چارواکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د نږدې یو نیم میلیونو ډالرو په ارزښت د استنادي دیوالونو او سربندونو پروژې پیل کړي او ځایي اوسیدونکو ته یې پکې د کار زمینه برابره کړې ده. د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست مشر مولوي جان محمد حامد وایي چې په دې پروژو کې خلکو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکول کیږي.
چې هغه غذا چې دوی مخکې ته توزیع کوو نو موږ ورسره تفاهم وکړو چې دا غذا دې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. نو البته ایبیم موسسه چې ډبلیو فی کومک اخلی او دوی تطبیق کننده دی دوی موږ سره دا خبره مو منل چې موږ مواد ورکو غذا ورکو د کار په مقابل کې.
د علیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې یو لور ته یې په سیمو کې رغنیزي پروژې تطبیقیږي او بل لور ته پکې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. سو تنه یې وایي
باید همدغه پروژې ډېرې پلی شي د ځوانان ټول په کار بوخت شي. اوزګارتیان خصونه خېږي چې اوزګار شو بد عملی ته مخ کې پوډر
ډیر خواله راغله ده. ډیر خلک مصروف دي. خلک مشکلات درلوده. دغه مشکلات رفع شو دلته
په دې کې هغه کسان نیول شوي دي چې هغه بې وزله دي یا ډیر فقر سره مخ دي.
د لغمان ولایت مرستیال مولوی سید احمد بنوری وایي د نړیوالو موسسو پر مرستو سربیره دوی د لغمان له خلکو سره د سرې میاشتې لخوا هم د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې ده.
موسسات ته موږ هم ویلي دي او موږ چې کوم خپل امکانات لرو د هغې د لارې نه موږ د هغوی سره مرستې کوو. د سرې میاشتې لخوا نه کېږي. نور همدارنګې زموږ چې کوم خپل انکشافي سکتوري ریاستونه دي انکشافي ادارې دي د هغوی د خوا نه هم په وخت وخت باندې هغوی سره موږ مرستې کړې دي او دا لړۍ روان د مرستې ورسره کوو.
د لغمان اوسیدونکي وایي که د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره فرصتونه او خلکو ته پکې د کار کولو زمینې برابرې کړي نو امکان دی ولري چې د خلکو اقتصادي ستونزې به تر یو حده راکمې شي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو بیا هم له افغانستان رپورٹ لرو. په لوګر کې د شمیر هغه ملکی او پوځي ودانۍ بیا رغونه پیل شوه چې په وروستیو جګړو ورته زیانونه رسیدلی. د لوګر سیمای چارواکي وای یادې پروژې د دې ولایت په مرکز او پنځو لسوالیو کې پلي کیږي چې لګښت طالبانو د کورنیو چارو وزارت ورکوي. بل لوري ته هغه کسان چې په دې پروژو کې دوی لپاره د لنډ مهال لپاره د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي او د ورته نور ورغنیزو پروګرامونو د پلي کیدو نور حال د نجیب لالو خیل پر رپورٹ کی.
د لوګر په مرکز او پنځو ولسوالیو کې له جګړو څخه د زیانمنو ملکی او پوځي ودانیو د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. د لوګر چارواکي وایي په دې سره به لیوي خو ملکي مامورینو او پوځي منصبینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي او بل لوري ته به پکې د څه مودې لپاره یو شمېر وزګار کسان بوخت شي. د لوګر د ولایت مقام ویان محمد عمر منصور مشال راډیو ته وویل
د دې پروژې پر کېدو سره به په لوګر ولایت کې اړوند ادارې ترمیم او لازمي اسانتیاو به برابر شي. دغه پروژه چې د 13 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې پلی کیږي، په دې پروژه کې د لوګر ولایت مقام همدارنګ 15 ولسوالۍ او د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ په ګډون د مرکز پل عالم د لومړی او د دوهمې حوزې او همدارنګ د اوروژنې اداره هم شامل دي.
په لوګر کې حکومتي مامورین وایي چې دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال د چارو په خپ پر مخ بیولو باندې پوره اغیز لري. د لوګر یو حکومتي مامور صفی الله وویل
دغه بیا رغونې ارزښت فکر کوم ډیر زیات ده او بالخصوص دغه د کارمندانو په روحیه باندې ډیر مثبت تاثیر کوي چې ماحول یې ښه وي نو هماغونه په آرام او فضا کار کوي سره. او دغه تعمیرونه یو څه په د وروستیو جنګونو کې هم تخریب شوي وو چې اوس د کورنیو چارو وزارت په مالي مرسته دغه بیا رغول کیږي.
بلوري ته یو شمېر لوګري ځوانان هم دې ته خوښ دي چې په دې پروژه کې د لنډ وخت لپاره دوی ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوه. یو تن مزدور کار اسماعیل وایي
اوس راغلی د 300 ورځې کېږي، ډېر خوشحاله یو چې دا شنې کارونه شروع شي او دا نور شروع شي. موږ به خوشحالي وو زمونږ د دولت نه غوښتنه نه باید دا شرکتونه نور ملي کې پرانی زمونږ د کار زمینه برابره کړي تر څو موږ مصروف یو زمونږ به کار کېږي نور کارونه غواړو چې چلان شي زمونږ کارونه پرمختګ وکړي. نور
د لوګر یو بل اوسیدونکی خان آغا وایي دوی د بیکارۍ څخه ډیر په تنګ وو او ډیری خلک د ځانونو لپاره د کار موندلو په لټه کې دي.
کار روان ده، موږ هم اوسګارتیا نه په تنګ وو، بس خوش مونږ تل د کار زمینه برابره شوه. کار کوو، دا تقاضا لرو چې آینده داسې کارونه برابره شي او هیوادوالو ته زمینه د کار برابره شي چې کارو کې غریبي پسې اخیستي، بیکاري پسې اخیستي، د کارونه نشته، روزګار نشته، داسې زمینه د کار برابره شي د موږ هیوادوال کارو کې موږ ډیر خوشحاله یو. ورته
د یادونې وړ ده لوګر د افغانستان په سویل ختیځ کې پلازمینې کابل سره لګېدلی ولایت دی چې په وروستیو څو کلونو کې د تیر جمهوریت د سرتیرو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. د یادو جګړو له کبله د لوګر ملکي او پوځي ادارو همدارنګه ټولګټو تاسیسات ته درانه زیانونه اوښتي دي.
د همدې سره د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. د ازرا اقبال په آواز کې دا سندره واوره، یو خوند ترې واخلئ او خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ.